ډاکټر بهرام وایي چې د حالت کې د ماشوم د سمې نه تغذیه کولو لامل نوې زیږیدلي ماشومان په شدید خوارځواکۍ د کلسیم کمښت او حتی د ذهني شاته پاتې کېدو خطرونو سره هم مخ کېدای شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم ځینو زلزله ځپلو ښځو کورنۍ او په سیمه کې رضاکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره د ښځینه ډاکټرانو او مرستندویه ښځینه کارکوونکو د کمښت شکایتونه کړي دي. که څه هم زلزله ځپلو ته د روغتیا او د بشري حقونو څار نړیوال سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو او بېلابېلو مرستندویه بنسټونو د مرستو رسولو د خبرې کړي، خو دوی د وضعیت د کنټرول لپاره کافي نه بولي. د تیر یک شنبه په شپه د اگست په 1:30 نه وخته د ریختار په کچه شپږ درجې شدید زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاو چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 څخه زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو بیا هم کونړ کې پاتې کیږو. هلته ځایي چارواکي دا کوي چې د اگست 1:30 د زلزلې د پلټنې او شغورنې عملیات پای ته رسیدلی، خو یو شمیر ځایي اوسیدونکو ادعا لري چې لا هم یو شمیر مړي تر خاورو لاندې دي.
طالب چارواکو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان کړی. خو د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې لا هم عزیزان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنیو ته په واستوني ویډیو پیغام کې ویلي،
ټول لاوالی مرحمت خلا زمونږ غار زخمیان هسپتالونو ته رسولو او دغه شان شهیدان چې هغه دفن کولو، زمونږ الحمدلله دغه پروسه تکمیل شوې ده. کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې
د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس نور الدین ترابي هم یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او اوس د دوی ټول پام په مرسته رسونه، روغتیا خدمتونو او د لنډمهاله مشځایونو په جوړولو ولټول دي. په ورته وخت کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي هم د دوی په سیمه کې د لټون د عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي، خو وايي رضاکاران د دې ولسوالۍ په بیلابیلو درو کې د مړو شویو څارویو د پیدا کېدو او ښخولو په چارو بوخت
دي. د پلټنې ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي، خو یوازې د حیواناتو او څارویو جسدونه چې هغه هم په دغه خاورو کې وو او اوس یې سبوي کړی دی او دا د ناروغیو لامل ګرځي. رضاکار ځوانان په دغه کارونو باندې بوخت دي.
خود کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو وای چې لای هم د کورنۍ کړي تر خاورو لاندې پاتې دي. د څوکۍ ولسوالۍ د چلس د کلی یو اوسیدونکو نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزلہ کې د کورنۍ و غړي مړ شوی چې څلوري د سیمې د خلکو په مرسته له خاورو رئیسلی او درې له هم تر خاورو لاندې دي.
درې کس نور چې یو می وړه خور ده، یو می وراره ده، یو بل می ورور ده، هغه وسم د خاورو لاندې پراته دي او د دې رئیسل لپاره مونږ سره امکانات نشته ده. هغه کوم شهیدان چې مونږ رئیسل واغه مونږ په کولنګونو په بیلچو راوېستل، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او زموږ د شهیدانو پر راوېستلو کې راسه کومک وکړي چې هغه په خپل شریتوګه دفن کړو.
د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مزار درې د ودیرو کلی چې لزګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر ګټو او خاورو لاندو شوي او دغه لری پرتې سیمې ته اصلا ژغورونکي ډلې نه دي تللي. نوموړي ازادي راډیو ته ادعا وکړه،
مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ اړوند ته یو کلی د ودیرو په نامه باندې دا مکمل د خاورو لاندې شوی دی. ژغورونکو ډلې داسې پرېکړه وکړه چې دا د رایستلو نه دي او هماغه دیره شو هماغه ځای شو.
د کونړ یو شمیر سیمه ییز چارواکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د کونړ جغرافي او د زلزلې له امله پراخ رامنځته شوی ویجاړی او ته په کتو ښایي د لټون او ژغورنې عملیات اونۍ او آن میاشتې وخت ونیسي. دغه راز د سپتمبر په 2 د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې د دغه زلزلې بشپړ ارزونه له جدي ننګونو سره مخ ده. خو د طالبانو د حکومت وایي چې بولا مجاهد په دې اړه چې د کونړ د زلزلې پراخ ناورین ته په کتو د لټون او ژغورنې عملیات څنګه دومره زر پای ته ورسېدل د ازادي راډیو تنه جواب نکړي. د غراس که څه هم په کونړ کې سیمه ایز تاګیب چارواکو ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته عجلې بشري مرستې رسیدلې، خو په دې برخه کې هم روغتون د یاد ولایت په زینو سیمو کې شکایتونه موجود دي. د کونړ د مرکز اسد آباد یو رضاکار اسد الله چې بیلا بیل سیمو ته تلل او له قربانیانو سره یې لنګ دي خبرې کړي. ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ شته چې کورنۍ بیا لږړي دي یو لسمړي دي دوه پاتې دي کور هم روان شوی دی او هر سب کې لاندې شوی دی. هغه دوه چې دي سړی بوټي لاندې ناشې ده باران او باد او سمر وښنه ټول دغه لاندې تیري. هغه اوس پرونی په کور کې یو لسمړي شوی دی. نو خو دا واره کم ته نه راکته کې یو نمرسته ته په قطار کې ودرېږي. هغه به جرګان ته تر اوسه هیڅ نه دی رسیدلی. داسې په لسګونو کورنۍ هم دغه سړي پاس هغه خو دومره ځنه نه راکته کېږي.
د تیر اگست میاشتې په یو دیرشمه د شپې نه وخته درې اختر په کچا 6.1 درجه دی زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخ مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فرانسې پارلمان پرون د شنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره د هغه دولت و پرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوې سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانوئل ماکرون اړ دی چې نوې صدر اعظم ماری فکری دا بل تیرو 1200 راهیسه څلورم صدر اعظم وی چې ماکرون د باور رایه لپاره پارلمان تور پیژني. فرانسو بایرو پروند پارلمان 346 د عدم اعتماد رایه تر لاسه کړې. حال دا چې د په ګټه کارول شوی رایه 104 نه وی څلور او یا کلن بایرو د 2023 کال په دسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی وو. په همدې حال کې د فرانسې د ولسمشرۍ مانی اعلان کړی چې ماکرون به پراتلونکو ورځو کې نوې صدر اعظم معرفي کړي. د راتلونکو دولت اصلي دنده به د بودیجې تصویب وي، هغه کار چې لواکا لری شوی صدر اعظم د کار په لومړیو کې ورسره مخامخ وو. په فرانسې کې د دولت اتلون بدلون داسې مهال تر سره کیږي چې دغه هیواد د مهال یو شمیر دنګونو له هغې ډلې د بودیجې لستونزو او په نړیواله کچه د اوکراین او غزې د جګړې له اغیزو سره مخامخ دی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو پرون د سپتمبر 8مه د فیزیوتراپی نړیواله ورځ وه. دا چې فیزیوتراپی د انسان په بدن کې د انسان په روغتیا کې څه اغیز لري په دې اړه مې د همدې برخې له متخصص سره دا مرکه کړې ده.
فیزیوتراپی د دوو کلمو څخه جوړه شوې ده چې فیزیو په معنی د فزیک یا ظاهري او تراپی په معنی د درملنې ده. یعنی فیزیوتراپی د طبابت د علومو هغه څانګه ده چې سر و کار یې له د انسان د ظاهري جوړښت سره ده. او فیزیوتراپی د فیزیوتراپی درملنه چې موږ دا په طبیعي شیانو او په طبیعي بڼه موږ ترسره کوو. چې د فیزیوتراپی درملنه دا چې په څو ډوله ده څومره ده تابع جدا واسطه ولیکه اوس موږ تاسې خلاصې تعریف کوو. د فیزیوتراپی تعریف موږ داسې کوو چې فیزیوتراپی له دوو کلمو څخه اخیستل شوې یوه کلمه ده چې فیزیو په معنا ده فزیکي او تراپی په معنا ده درملنې. یعنی فزیکي درملنې ته موږ تاسې فیزیوتراپی ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري او ډیره زیاته ونډه لري. یعنی پرته له فیزیوتراپی، پرته له حرکت، پرته له مومنټ څخه ژوند کول ناممکن ده او سالم روغتیا ناممکنه ده. بنا روغ ژوند او د انسان په روغتیا کې فیزیوتراپی خورا ارزښتناکه او د پام وړ ونډه لري.
د انسان د بدن د کوم غړو د دردونو لپاره فیزیوتراپی توصیه کیږي؟
په عموم کې د انسان د بدن ټول غړي ولو کا داخلي ارګانونه دي او کا خارجي ارګانونه دي فیزیوتراپی درملنې تر تاثیر لاندې راتلی شي. یو کانسپټ، یو مفهوم چې دا متاسفانه په ټول هیواد کې چې چلی یا غدا چې فیزیوتراپی یوازې یوازې د ملا دردونه، د غاړې دردونه، یعنی عضلي او اسکلیټي برخې سره کار ده، خو داسې نه ده. فیزیوتراپی په زړه په ناروغانو کې موږ تاسې کولی شو چې هغوی ته ترسره کړو. فیزیوتراپی موږ تاسې کولی شو د خزینه او اړون ستونزو او چکل د ستونزو لري مونږ ورته تر سره کو. فیزیوتراپی په ماشومان کې مونږ تر سره کولای شو. فیزیوتراپی په عصبي ناروغانو کې هم مونږ تاسو تر سره کولای شو. یعنی فیزیوتراپی د انسان د بدن په هر برخه کې د تر سره کیدو وړ ده.
زموږ په ټولنه کې د مساج په نوم هم مشهور دی دغه کار، اما فکر کوم مساج او فیزیوتراپی بیلابیل مفاهیم دي او اهداف هم بیلابیل دي. همداسې ده
ګوره هغله لودین صاحب، فیزیوتراپی چې کوم ده، فیزیوتراپی او مساج ترمنځ خورا فرق ده. متاسفانه بعض خلک مساج له فیزیوتراپی سره ګډوي، خو داسې نه ده. مساج کولی شي یو عام کس هم تر سره کړي، البته هغه کس چې لوړې ذاتي نیوي کړي یا هم تر سره کړي. ولې فیزیوتراپی داسې نه ده که تاسو غواړئ چې تاسو مسلکي فیزیوتراپی اوسئ او مسلکي فیزیوتراپی درمنه تر سره کړئ، تاسو اړیې تاسو پر اناتومي، تاسو په بیومیکانیک، یعنی په ټولو مضامینو باندې باید پوه شئ ترڅو تاسو فیزیوتراپی تر سره کړئ. دا په دې معنی نه ده چې موږ تاسو متاسفانه په خار په کلو باندې کې ګورو، او بعضي اشخاص دي چې متاسفانه دوی غیر مسلکي، هغه ته موږ تاسو د فیزیوتراپستان نوم ورکو. نه نو ولې خو کزه تاسو وایم چې موږ تاسو په فیزیوتراپی په ارزښت باندې، فیزیوتراپی د علم په پیژندلو باندې ساتونو ساتونو باسمو کو شاید کموي. تم روایم چې فیزیوتراپی یو خورا ژور او ډیر ډیر توسعه علم ده، یعنی ډیر فراخ علم ده او ډیر فراخ څنګه ده.
ډاکټر صاحب، د فیزیوتراپی دوزونه څومره مهم دي؟ مثلا که یو چاته مشخص مهالویش کې ویل سي چې ته مثلا د ملا د درد لپاره په میاشت کې لاس ورځې فیزیوتراپی ته راشه، اما هغه کس یوازې 15 ورځې زی هغه دردونه کمیږي او دغه خپل دوز یا هغه مهالویش نه پوره کوي، آیا کوم ناوړه غیز لري په بدن باندې؟
ګوره فیزیوتراپی مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپی کزه تاسو وایم چې فیزیوتراپی په انګلیسي کې موږ فیزیوتراپی کې یو مقوله لرو چې فیزیوتراپی از لایف سټایل. نه فیزیوتراپی په دې معنی ده چې تاسو باید د ژوند د مهالویش سره سم مهالویش کې ځای ورکړئ، ځکه همدا فیزیوتراپی ده چې موږ تاسو فټ ساتي، همدا فیزیوتراپی ده چې موږ تاسو روغ ساتي، همدا فیزیوتراپی ده چې موږ تاسو پاینده کې له مشکلاتو څخه مخنیوي کوي، د آینده صدماتو څخه مخنیوي کوي. بنا فیزیوتراپی مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپی دوز چې کوم دی هغه به د فیزیوتراپیس مربوطه فیزیوتراپیس پورې تړاو لري، دغه مشکل پورې تړاو لري، دغه ستونزې پورې تړاو لري. داسې ناروغان مونږ لرو چې وای پر میاشت میاشت فیزیوتراپی ته ضرورت لري، داسې ناروغان مونږ لرو چې وای یو سیشن یا یو جلسې ته ضرورت لري، ولی داسې ناروغان لرو چې ممکن وای د لس ورځې ضرورت ولري یا اړتیا ولري فیزیوتراپی ته.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان دوامداره د عضلاتو دردونه لري، د خصوصا د پښو او د ملا، مثلا هغه کسان چې روماتیزم لري یا د پښو او ملا دایمي دردونه لري، هغوی لپاره فیزیوتراپی څنګه ده؟
بالکل، د ملا دردونه، د روماتیزم دردونه، د ملا مشکلات، د روماتیزم مشکلات، اړوند مشکلات دا فیزیوتراپی سره سل فیصد تړاو لري، او دا داسې مشکلات دي چې بغیر له فیزیوتراپی څخه دوی د مشکلاتو له منځه وړل دا بیخي ناممکنه ده. یعنی فیزیوتراپی هغه عمده رول چې کوم دی هغه په عضلي او اسکلیټي سیستم کې ده.
د اورتوپیدی متخصص ډاکټر شفیق امیرزای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. له دې سره دا مجله هم رانغاړو. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسې څوک ملمدې چې د ازادي راډیو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغاورې دلوي دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستې د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي د شاغل ګران د ژوند لدې تجربو به د دوی په وینا خبر شو ګران صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب
کور ودان ګران صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسول شیبا صاحب چې مزبل سروزی نار روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یې دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښه یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې
نه یو ورځ خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو نغدې پیسې به یې نه راکولې دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به چې اجازه نه راکوله پورته دا د چارتراشو په سر باندې به ناستو نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه به هم ډک ول اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو
له دغه سې یو اوږده سفر سبه کله کابل ته ورسېدی یو څه به ساسمه سونو ځکه خو کابل به څنګه درته ښکارېدو
کابل خو پایتخت او ښار ولو موږ په کابل کې دغه سې دي استوګن ځای نه درلو بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسی ته ولاړو او هغه ته مکتب لیسی کې ډېر سخت انضباط او سخت ډیسپلین مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدی او حتی چای ته به چتلو یا ډوډۍ ته به چتلو دغه سې به ازیري اخیستل کېده په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه نو هغه سکدي شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو د لس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه هغه هلته دی ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته ولا موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته لغرمی نه به شهر ته راتلو شهر ته به م نه سوای تلی ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچکي نو د کابل څېره خو هغو وله ښاري څېره وله نوې وله او شاری ژوند نو ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ نو فقط یو څو ګڼکې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط ډیسپلین او شرایط
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځیس کسه تر دېسو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسي یو سات یا دو ساتو کې په ټول کاغو شو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او د لیزو کې به ګرځېدل. وخت چې به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو سات دوه ساتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان راووتل هلته به ټول سینفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر سینف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سینف مشر چې و بیا به بالغ نه هغو ته جمناسټیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول. وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بالغ نه توانخانی ته تلو او هر څه په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو. دغه چای هم یا به تور چای ویلو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا هم دغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریځ لوبیا د شې به د ماشام لخوا
خو به وریځ نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه شي کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه شي بامیا به ولا دغه وغه دغه شي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
ځاتره. ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه. زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې اوسېږي. ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسمکو کې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی، پرچم اخبار دی، شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله. آغا هم گمان کوم آغا مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه پیژندلم او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول. دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیپای ولو خواجه بالو د هرات و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکینې درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماته یې نصیحت وکړ او حتی ښه مشوره یې هم راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکه دا موضوع موږ رسمي کړو دل دل دو څخه اخراج کیږي او په تابانې جزا راځي. او بیا وروسته له غزه چې سیمون صاحب سومه هلته هم په تخنیک اکاډمی کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم. بیا وروسته معلم شوم هلته هم دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
وبخشئ ګران صاحب، هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حالت ټول مظاهره چې کېدی زبا د دوی مظاهره تم کلمه او دا ماته یعنی قانونا جواز نو. مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه، مرحوم محمد هاشم ونوال هغه په پارک کې ځان لګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دا تازه درېدلی یم. یا دغه چې د خلکیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم هغه د داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزني ده، اوس په حیاتي خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیاتېږو، دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. نو هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه و، هلته به کته شوم د موټر یا د رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته پیاده روان. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویشتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم هغلته مو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو. نو شاته یې غږ راپسې وکړو، وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سایه منصب است په کار دارم. هغه بیا زه راوګرځېدم چې ګورم، دی ویلي وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خواردم یو ځای به لاړ شم. صحیح زه به چې د ویشتان اصلاح کړل سره روان وو، وای څه خبرې دي مال، داسې خبرې دي، داسې او عجیب دي، دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلي چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا ده یو دا ده وایو. نو وای څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو؟ ما ورته وویل چې صحیح ده. نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کې ده، هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی، د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم بیا نور سیاسیون، بیا د سې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپ د کودتا کې تیروتی یاست، ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو.
و دا خو منم شیبر صاحب، خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوو.
نه او بخشي، زما مطلب دا و یعنی احساسم څرنګه و، یعنی داسې یو ډول پښیماني احساسم کوو کنه، فکرم کوو چې شکرم کړی.
موږ خدا فکر کوو چې دا شکر وسوله، دغه ظلم او استبداد به ورک شي، دغه خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي. او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو، بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته.
وبخښه، زما مطلب دا و، دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و، یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
زه خو خپله په دې باندې ما قناعت او راضي وم.
نو بیا وروسته وبخښئ، بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه په هغه کې زه هم شامل وم، او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول؟ د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي، هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه، او خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه، اسول مجبور کنه، اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کارو
کومه دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په هغه عملی ډګر کې زموږ دومره زور نه.
دلته ګران صاحب، دلته بیا یو پښتنه، تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي، او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي، بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي، اوس کلونه تیر شوي دي، تاسو په غرب کې ژوند کوئ، په افغانستان کې څو لسیزې وسوسې جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وایسي خلکان ملامتو، بل وای پرچميان ملامتو، بل وایسي خوانيان ملامتو، بل وایسي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي، شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي. دا اوس دومره کلونه تیر شوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوي چې د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یاست یا کنه؟ د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرتن ولو ډېر ظلم او استبداد و، همدغه ویش سلمیان یا ځینې
نور. وبخښه، خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنې دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناستو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې رادولې، او که چیرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غریبي طبقه خلک باید پراس کی وي، خو د ظاهر شاه ور سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلې وو، نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه رازه دا اړنګ کوي بل نسام راولي.
نو دا خو د وګي او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولشي، بس دا خو ګوریا د دې سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول، او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر، بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغی سي، په میلیونونو افغانان وشل سی په ملیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ شوسې، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای، یو شمیر له وطن نسی وتلای، او په دې کې شک نشته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لری شي بدل شي، یو ډو لاست درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو، په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوې مرحله کې وله، او ودې ته نه و رسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولوسې، دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو وایي چې بي سي وادي حاکمه ولا و اکثریت و، نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، در ما سراوسم موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ که تصمیمی وله میلو. مثلا یوا خاطره را خیستی ده، دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو، بیایی اغاختان دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس توایی اویلی چی داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لریسا وایو، وبخښې، چې له صدارت لریسا وایو، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتا وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خبرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیش یا واقعیت خو له هغو څخه هغه باید سړی را یاد کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نورې تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغه خپل هغه له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ځینې موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حلی ځلې به روانې وي، او ټول خلک به د ورورۍ په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
پیغلا مینا نکلم پکندارو